شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زحمت چې بر ساسو کوربه يم. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د بښنې نړیوال سازمان ایرانی او ترکی ځواکونه تورن کړي دي چې بیا بیا یې په خپلو سرحدونو کې پر هغو افغان نارینه ښځو او ماشومانو ډزې کړې چې دغو هیوادونو ته وراوښتل. په هغه راپور کې چې په لندن کې میشتې د بشري حقونو دې ډلې نن خپور کړ، دا هم ویل شوي چې یو شمېر افغان کډوال په ایران او یو شمېر هم په ترکیه کې نیول شوي او مخکې تر دې چې په زور یې بېرته د افغانستان په لور وشړي شکنجه کړې دي. د بښنې د نړیوال سازمان په راپور کې راغلي دي چې د دوی د موندنو له مخې 12 افغانان د ایران د امنیتي ځواکونو له لوري او 3 تنه د ترکی ځواکونو له لوري وژل شوي دي. نن د اگست 18 مله افغانستان د متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو د سفیرو د وټلو لومړی کلیسا ده. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې له افغانستان د پوجي ځواکونو په وټلو کې د ګډوډۍ لکبل تر سختو انتقادونو لاندې دی، د دې ورځې په مناسبت په یولند بیان کې د اگست پښپښ بشتمه د کابل هوایي ډګر ته نږدې په یوه انتحاري حمله کې د 13 امریکایي سفیرو په وټل کې دوه خفګان شو. د خاص روزګان ولسوالۍ په نکروز سیمه کې نن یو تن دوه طالبان وژلي دي. د روزګان د اطلاعات فرهنګ رئیس قاري اغا ولي قریشي ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې دا کس چې دوه طالبان یې وژلي او دوه ملکیان یې ټپیان کړي دي په عقلي او عصبي ناروغۍ اخته دی. د قاري قریشي په وینا طالبان په سیمه کې د دې کس د نیولو هڅه کوي خو تر اوسه یې دا سړی نه دی نیولی. په سیمه کې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د سپکو او درنو وسلو ډزې روانې دي او دا کس چې طالبان یې ویشتلي دي درې ورځې مخکې طالبانو توقیف کړی و. د نړۍ مشرانو او سیاستوالو د شوروي اتحاد د وروستي مشر میخایل ګرباچوف پر مړینه خواشینی څرګنده کړه. یو نوی کلن ګرباچوف تیره شپه مړ شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وویل ګرباچوف یو ډول سیاستوالو چې د تاریخ لارې بدله کړه. هغه د سړې جګړې د سولې پای ته رسولو لپاره تر بل هر کس ډیر کار وکړ. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس د جرمني په بیا یو ځای کېدو کې د ګرباچوف د رول ستاینه وکړه. خو په دې خواشینی څرګنده کړه چې په روسیه کې د دوامدار دیموکراسۍ د رامنځته کولو لپاره د هغه هڅې ناکام شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ګورباچوف یو بیساری مشر وباله. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د مفتشانو یوه ډله نن د اوکران په جنوب کې د زاپوروژیا د جګړه ځپلو اټومي تاسیسات پر لور روانه شوه. دا په داسې حال کې ده چې په دې اټومي مرکز کې د احتمالي پیښې له کبله نړیوالې اندېښنې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسي پرون په کیف کې خبریالانو ته وویل د هیله من دی چې د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د څارنې لپاره به په اوکران کې یو دایمي ماموریت رامنځته شي. دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو ورس ولمانځله او د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د خپلو ځواکونو نشتې شل کلن حضور مهم وباله. وړاندې مو په دې اړه د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی.
غیر مسؤلانه بدون لدین څخه په قید شرایط باندې وزي، په قید زمان باندې افغانستان وتل او دوی خپلم د خپل حضور نه دلته تقریبا تر ډیره پورې پښمانه و.
په روزګان کې سیلونو او بخشي په زابل کې سیلونو د سر او مال زیانونه اړولي.
خلک ګرد د کوروسه وتل دي، خالي یو خالي کې مثانه ولید نور ګرد شاند د شتون د پټک نه تاو ګرد.
د شوروي اتحاد د وروستي ولسمشر ګورباچوف پاړه مو په هغه وخت کې په ماسکو کې د افغانستان د سفیر نظر اخیسته.
ما د دې سره یو ملاقات درلوده په داسې وخت کې چې دای تقریبا 15 میاشتې وروسته دای بیا منشي عمومي شو
او په کندهار کې وفعال وړیا شوانځي جوړ کړ.
او اتیا کسانو کې انجنیر ورکان ګډ ور دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبان حکومت له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وټلو کلیسا نن د پوځي رسمي گذشت په ګډون پر یو لړ مراسم سره اول مانځله. بلورته د امریکا د دفاع وزیر په افغانستان کې د امریکا نشي شل کلنه جګړه له تروریستي ګواښونو د امریکا د خوندي کولو او د یو شیراز افغانستان د راتلونکي لپاره اړینه وبلله. لوید آستن په یو بیان کې کڅ هم له افغانستان د امریکایي ځواکونو له بشپړ وټل وروسته په دې هیواد کې رامنځته شوی وضعیت ته اشاره نه کړي، خو ویلي دي چې دغه پوځي حضور په موده کې نه له افغانستان او نه هم د نړۍ له بل ځای لکه د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 تروریستي بریدونو په څیر بل برید شوی. تفصیل له نوریاس نوري څخه.
د طالبانو حکومت نن له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو کلیزه د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې اول منزله د طالبانو حکومت په دې مناسبت په یو خبر کړې اعلان کې دې ورځې ته د امریکا له اشغال څخه د افغانستان د خلاصون نوم ورکړی او ویلي دي چې ډېر مجاهدین ټپیان شوي، ډېر ماشومان یتیمان شوي او ډېرې ښځې کونډې شوي دي. د طالبانو پوځي پریډ د بګرام په هوایي اډه کې چې په تېرو نږدې شلو کلونو کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو یو مهم مرکز ګڼل کېده ترسره شو. د طالبانو یو شمېر وسلوال د هوم وی او ټانکونو په ګډون په هغو زغروالو وسایلو کې سپاره وو چې دوی د جګړې په جریان کې له بهرنیو ځواکونو نیولي یا امریکایي ځواکونو تر شا پریښي دي. د امریکا د جمهوري غوښتونکو د ګوند یو مخکښ مشر مایکل مکاول پرون په یو بیان کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه د ولسمشر جو بایدن پر پریکړې د انتقاد په ترڅ کې د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ ویلي چې امریکا د څه باندې اووه میلیارد ډالرو په اندازه پوځي وسایل او تجهیزات طالبانو ته تر شا پریښودل. هغه وویل چې دا به د ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ پر میراث یو داغ وي، خو د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په مناسبت یو بیان کې چې پرون سه شنبه خپور کړی، په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو سرښندنې ستایلي او ویلي چې هر امریکایي زموږ د هیواد د خوندي کولو لپاره هڅو کې ونډه اخیستې او همې د افغانستان د خلکو د ښې راتلونکې، د ازادۍ، د دفاع، د ډیموکراسۍ او د قانون د واکمنۍ لپاره هڅې مخته وړي دي. لوید آستن ویلي چې امریکا په 2000 لومړي کال افغانستان ته د دې لپاره لاړه چې خپل ځان د دفاع لپاره یو ضروري جګړه مخته یوسي. د القاعده ترورستانو چې د طالبانو د وخت واکمنۍ ورته پناه ورکړې وه، د 2000 لومړي کال د سپتمبر پر 11 پر امریکا ترورستي بریدونه وکړل. دوی دغه بریدونه د طالبانو په مرسته چې په افغانستان کې ورته پناه ورکړې وه وکړل. د امریکا دفاع وزیر دغه راز ویلي چې له 2000 لومړي کال وروسته هیڅ یو دښمن نه دی توانېدلی چې زموږ پر هیواد برید وکړي، او دا د دې خبرې ښکارندویي کوي چې د امریکا ټول حکومت هڅه کړې چې خپل ادبا له تروریستي ګواښونو خوندي کړي چې کېدای شي له افغانستانه یا د نړۍ له کوم بل ځایه ورته متوجه وي. په دې اړه چې آیا امریکا په افغانستان کې د خپل نږدې شل کلن حضور په ترڅ کې ټاکلي هدفونه ترلاسه کړل کنه، د سیاسي چارو پوه عزیز الدین معارج په اړه وایي:
شل کاله بهرانیان خصوصا امریکا او د متحدین چې افغانستان ته راغلي وو، هغه پالیسی یا هغه اعلان چې دوی هغه ژمنه دوی کړې چې افغانستان کې باید سوله راولي، توریزم باید ختم کړي، افغانستان سره باسازي وکړي او همداسې مخدره توکي، دوی ته اصلا دوی نه راغلي. دوی خپلو موخو ته راغلل او بېرته بیا هم بیا غیر مسؤلانه بدون له دې نه چې په قید د شرایطو باندې وځي، په قید د زمان باندې افغانستان ووتل، او دوی خپل هم د خپل حضور نه دلته تقریبا تر ډېره پورې پښمانه وو.
خو د امریکا دفاع وزیر لوید آستن ویلي چې تر اوسه د دوی کار نه دی بشپړ شوی او باید د تروریزم په وړاندې مبارزه په نه ستړي کېدونکي ډول مخته لاړه شي. هغه په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژلو ته په اشاره ویلي چې څو اونۍ مخکې متحدو ایالتونو ایمن الزواهری چې هغه مهال د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن مرستیالو عدالت ته راکاږه. هغه همداراز ویلي چې په وروستیو میاشتو کې پوځ د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مهمو مشرانو پر ضد عملیات په بریالیتوب سره ترسره کړي دي. د تیر کال د اګست په 13 له افغانستان نه وروستي امریکایي سرتیري ووتل، او په دې سره په دې هیواد کې د امریکا نږدې شل کلنه جګړه چې د دې هیواد لپاره د سلګونو میلیاردونو ډالرو او د 2416 پوځیانو پر وژل کېدو تمامه شوې پای ته ورسېده. ښاغلی آستن ویلي کله چې په افغانستان کې د تیرې 2 لسیزې محارب ماموریت ته نظر اچوي، نو دی په دې پوه دی چې له ډېرو خلکو سره په دې اړه چې د دغې جګړې لګښتونو او قربانیو څه معنا درلوده جدي پوښتنې مطرح کېږي. د ده په خبره دا مهم بحثونه دي او دا هیلمن دی په خیرات او درناوي سره ترسره شي. په افغانستان کې هم په دې اړه چې د امریکا په ګډون نړیوالو ځواکونو د دې هیواد لپاره څه نتیجې درلودې بحثونه تر اوسه ډېر ګرم دي. په تېره وخت د طالبانو له رسېدو وروسته چې د تیرو نږدې شلو کلونو ډېرې لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې دي، طالبان ادعا کوي چې افغانستان اوس امن دی او نورې ستونزې به د وخت په تېرېدو سره هوارې شي. خو په دې اړه چې آیا طالبانو په تېر یو کال کې کړې ژمنې عملي کړي، له ډېرو سره پوښتنې راپورته شوې دي. د امنیتي او پوځي چارو پوه احمد خان اندړ:
نور ډیر کارونه پکار دي چې امنیت خو یوازې فزیکی امنیت نه ده، دلته موږ اقتصادي، سیاسي، ټولنیز همداسې نور شرایط دي د امنیت لپاره چې هغه ټول تر اوسه پورې نه دي تامین شوي. یوازې فزیکي امنیت ده چې هغه هم موږ وینو ورځ تر بلې د ځینو تروریستي ډلو لکه داعش حملې زیاتېږي. د دې لپاره کوټلي ګامونه پکار دي.
د امریکایي ځواکونو په وتلو سره د افغانستان پخوانی جمهوري نظام چې د امریکا په ګډون د نړیوالو د پوځي او ملکي هڅو پر مټ رامنځته شوی و ړنګ شو او طالبان بیا واک ته ورسېدل. واک ته د طالبانو پر رسېدو سره په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ، بشري حقونو، د ادارو او بنسټونو جوړولو او ښې حکومتولۍ د رامنځته کولو لپاره لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په زاول کې وروستیو سیلابونو 20 کسان مړه او 8 نور ټپیان کړي. طالب چارواکی وایي د سیلابونو له امله په مرکز کلات او شاوخوا ولسوالیو کې 2000 هکتاره کرهنیزه ځمکه او په لسګونو باغونه او فصلونه تخریب شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس مولوی رضا محمد خالد وایي د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله په دغه ولایت کې 2 کسان مړه او 8 تنه نور ټپیان سوي دي. د نوموړي په وینا له شاوخوا 2500 سیلاب ځپلو کورنیو سره بیړنۍ مرستې سوي او په زرګونه نورې کورنۍ لا هم مرستو ته اړتیا لري.
په زابل کې بهر ورسره کې شهیدان درو، 3 نفر زخمیان درو، په دغه چوپان کې 10 نفر شهیدان درو او 1 زخمیان درو. په دغه نور ورسره کې هم شهیدان زخمیان ګډ لرو. ټول تقریبا موږ 2000 نفر شهیدان درو او 8 نفر زخمیان درو.
پاینی بخکی د زابل د زراعت رئیس عطاوله راشد وای د دې ولایت په مرکز او شاوخوا ولسوالیو کې د سیلابونو لامل 2000 هکتاره کرنیز ځمکه او فصلګونه باغونه او فصلونه هم تخریب سوي دي.
2000 جریبه چې هغه 2000 هکتاره کې دا تخریب کړي دي او سره پڅنګ کې باغونه د غنمو ډاګونه او داسې میوه جات چې هغه ډېر قسمونه انګورو شکرپاری او دا هم د منځو سره وړي دي.
بلخوا سیلاب ځپلي وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د مرکز کلات او شاجی ولسوالۍ اوسېدونکي محمد عالم او محمد خان چې کورونه یې سیلابونو خراب کړي اوس تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي.
سیلابونه د شپې راغلي دي، خلک ګرده د کورو سره وتلي دي، خالي یو خالي کې مثال یې ولیدي، نور ګرد شندان د شتونه دی په ټاکلي څه توګه خالي ګرده په دشتو کې پراته دي. شی یې کور چندان نه دی پاتې شوی، کله چې جز پاتې شوی خونه سره ګول بیسو یو بل ته سره سري سو یو سره بیا پر بل سره راوړي. دا درې څلور کوڅې دا ټولې دا مکمل دي. دا سوال یاره تقریبا څلور تنظیم څه ته خو دا ډیر ډیر دي څنګه شپه څه وکور دا تقریبا
منده مې په سایه سپورته درخونی مینړی دلی چنیان مې د باندې ناشته.
د زابل په څنګلور ولایتونو، کندهار او روزګان کې هم ورستوي سیلابونو خلکو ته ځانی او مالی زیانونه اړولې دي. سیلاب ځپلي د بهرنیو مرستندوی بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کابل شار یو شمېر اوسېدونکو شکایت لري چې تېره شپه د طالبانو د خوشحالۍ د هوایي ډزو له امله خوب نه دی کړی. دوی وایي چې ډزې تر نیمې شپې روانې وي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا په بیلابیلو وسلو هوایي ډزې او د وزیر محمد اکبر خان مینې په غونډۍ د الله اکبر نارې. طالبانو د سنبلې نهمه شپه چې دوی د امریکایانو د اشغال پایبولې په اورلوب یو ډزو سره ولمانځله. د طالبانو دا حرکت د کابل ښار د یو شمېر اوسېدونکو له غبرګونونو سره مخ شوی دی. دوی دا ډول لمانځل ناسم بولي او وایي چې نور له ډزو ستړي شوي دي. د کابل ښار اوسېدونکی احمد:
خدا معلومات نشته چې کرکټ له ګټل لپاره ډزې وشوي او که چېرته طالبان وو د هغې لپاره ډزې کړي دي. خدا ډېر بد کار ده او ماشومان هغه ډارېږي خپله وي لکه بیا جنګ شروع شي. جنګ نه هره ډزې وي، جنګ نه نور ستړي شوي یو. نور ډزې مز د اړتیا نشته، باید د افغانستان نور جوړ کړو.
د کابل ښاریانو په وینا دا ډزې تر نیمو شپو روانې وي. داسې مهال چې د کرکټ د آسیا د ملتونو جام په سیالیو کې افغانستان د بنگلاديش په وړاندې بریا خپله کړه. فیصل د کابل ښار بل اوسېدونکی: د ټولنیزو رسنیو یو شمېر افغان کاروونکو هم په دې اړه نیوکې کړې دي. په بیلابیلو مناسبتونو کې هوایي ډزې په مخکنی حکومت کې هم کېدلې. په تېره کې دا ډول پېښو تلفات لرل، خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت او د یو شمېر روغتونونو مسؤلینو د بیګانیو ډزو د مرګ ژوب لپاره زموږ اړیکې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت د بیلامې په خپرولو سره د سنبلې نهم په افغانستان کې د امریکا د اشغال پای ورځ ګڼلې او عمومي رخصتي اعلان کړې ده. طالبان د تېر لمریز کال اګست په 15مه بیا ځل په افغانستان واکمن شول. له هغې ورځې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شول چې د اګست تر 1 یې دوام وکړ. خو د طالبانو حکومت تر اوسه هم هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پخوانی شوروي اتحاد وروستی مشر میخایل ګرباچوف چې د خپل واک په موده کې له افغانستان شوروي پوځونه وایستل تېره شپه مړ شو. یو نوي کلن ګرباچوف په 1950 میلادي کال کې د شوروي اتحاد د کمونیست ګوند سرمنشي شو. حبیب منګل په پخوانی شوروي اتحاد کې د افغانستان د هماغه وخت د حکومت سفیر و. د سفارت په موده کې له ګرباچوف سره څو ځله کتلي او د هغه نظرونه یې اورېدلي. عصمت څاروان ورسره مرکه کړې او لومړی یې پوښتنه ترې کړې چې ګرباچوف د واکمنۍ په موده کې ځینې اصلاحات وکړل. دا اصلاحات څومره بریالي و؟
دا اصلاحات چې ګرباچوف د پرسترویکا او ګلاسنوس په چوکاټ کې یعنی علنیت او بسازي په چوکاټ کې چې د غوښتل چې شوروي نظام د سره جوړ کی، بیا یې جوړ کی، اقتصادي، ایدولوژیکي، سیاسي او اجتماعي برخو کې په مجموع کې د سره جوړ کی، یعنی شوروي وساتي مګر په شوروي په اقتصادي، اجتماعي نو د برخو کې اصلاحات راولي. په یوه نحوه د غرب تر مفکورو او د بورژوازی د افکارو تر تاثیر لاندې هم په جدیت قرار درلوده، د امریکې سره روابط درلوده، د ملاقاتونه یې کړي وو او دا ټول د مفکورو په جوړولو کې نقش درلود.
یعنی ستاسې منظور دا دی چې په شوروي اتحاد کې اصلاحاتو یا ریفورمونو ته اړتیا نه وه؟
اړتیا وه اصلاحات په اقتصادي ساحه کې، په سیاسي ساحه کې، دولت جوړولو په ورسه کې. ما د ده سره یو ملاقات درلوده په داسې وخت کې چې دی تقریبا 15 میاشتې وروسته دی بیا منشي عمومي شه. دی هلته دویم سړی و په حقیقت کې. ما یو ملاقات د سره درلوده، په هغه ملاقات کې ده دغه خبره وکړه چې موږ دلته په اقتصادي ټولو ساحو کې لویو ژورو اصلاحاتو ته اړتیا لرو.
ستاسې په نظر له افغانستان د شوروي ځواکونو په ایستلو کې د ده رول څومره و؟ آیا د ګورباچوف خپله اراده دا وه د دې لپاره چې له نورې نړۍ خصوصا له لبیدي سره اړیکې شوي کړي نو له افغانستان ځواکونه وایستل، او که احساس یې وکړو چې دا بې ګټې جنګ دی او باید ختم شي؟
دا همدغه د بې ګټې جنګ مسله درلوده. په حسب کې مخکې له دې نه د مخکې له دې نه د مشرانو په منځ کې د دوی په رهبرۍ کې هم دا نظر رامنځته شوی و او ټینګېده، وسط یې پیدا کوه چې موږ باید افغانستان نه نظامي حضور په افغانستان کې ختم کړو او دا جګړې ته هلته د پای ټکی کېښودل شي او ښه په ډیپلوماتیکو، اقتصادي او نورو ساحو کې افغانستان سره خپل اړیکې وساتو. د پاغه لیدنو کې چې ما ورسره درلودې هم دا خبره کوله.
ګورباچوف ته د افغانانو په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې یا د نړۍ بیلابیل ملتونه ده ته په داسې سترګه کتل کیږي چې سړه جګړه یې ختمه کړه، له افغانستانه قواوې وایستې. د روسانو لپاره د څه ډول یو شخصیت دی؟
په روسانو کې دوه ګرایشې دي. یو برخه مخالف وو او په اوس کې زه دقیق اطلاعات نه لرم، خو دا صحت سو ګمان کیږي چې یوه برخه به هغه مفکوروي لحاظ د ده د مفکورو ضد وي په خلکو کې او په سیاسي کړیو کې، خو په غرب کې د ده طرفدار او د ده کارونه نړیواله ټولنه په غرب کې ستایي.
حبیب منګل په پخوانی شوروي اتحاد کې د ګورباچوف د واکمنۍ په مهال په ماسکو کې د افغانستان سفیر. د ګورباچوف تیر شپه مړ شو. په دې اړه د ازادي راډیو د څو اوریدونکو څرګندونه.
د په وخت کې په افغانستان کې روسان نور د ماتې سره مخامخ شو، روسان په تیښته شو. زه په دې ښه شاهد یم چې کومه ورځ چې له افغانستان روسان وتل، فضا د دوی د الوتکو نیولې وه او دوی د تیښتې په حال کې وو. د حیرتانو په پله باندې د دوی روسي عسکر واوښتل، افغانستان یې پریښوستو، د افغانستان نه ووتل. او دمدغه شو ګورباچوف په وخت کې شوروي بیا نوره ختمه شوه، شوروي په ټوټو وویشل شو او څو آسیایي جمهوریتونه د شوروي د ماتې نه وروسته په افغانستان کې رامنځته.
زه شل کاله وم چې د کابل نه د شوروي قواوو خروج شروع شو. د ما ډېر ښه یادېږي چې د خیخانه د سرای شمالي سر کوتل نه شروع دی، اخوا ټول خلک دوه غاړه د سرک نه صف ایستلی و او ډیره خوشحاله و چې شوروي د خاکه وزي.
الحمدلله موږ هغه ورځ د افغانستان لپاره ډیره د ویاړ ورځ وه چې د ده فوزونه د افغانستان نه ټول شول، او افتخار د افغانانو لپاره دغه و چې جماهیر اتحاد د افغانانو په لاس تیکه تیکه په څو بادشاهۍ وویشل شو، یرغل یې مات شو.
له خبرونو ور آخوا په کندهار کې یو ځوان د خپل کلي ماشومانو ته وړیا زده کړه ورکوي. د عبدالنافی آفتاب په نوم دغه ځوان وایي هدف یې له خپل کلي څخه د بې سوادۍ له منځه وړل او له عصري زده کړو د بې برخو ماشومانو روزل دي. په دې سیمه کې ماشومان نږدې ښوونځی نه لري. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د ابتدایي زده کړو دا ټولګۍ د کندهار د پنځلسمې ناحیې اړوند د شیر سرخ بابا اړوند سیمه کې په یو مسجد کې فعال دی. د عبدالنافی آفتاب په نوم د دې کلي یو ځوان شاوخوا اتیا هلکانو او نجونو ته د عصري زده کړو زمینه برابره کړې. ښاغلی آفتاب وایي د خپل کلي د ماشومانو د روزلو لړۍ یې ځکه پیل کړه چې په سیمه کې یې ښوونځی نشته او ماشومان یې له زده کړو بې برخې وو. نوموړی د ورځې کار او د شپې خپل اضافي وخت د خپل کلي د ماشومانو په روزنه تېروي. عبدالنافی آفتاب وایي غواړي په دې توګه له خپلې سیمې څخه بې سوادي له منځه یوسي.
دلته مې د ماښام د لمانځه څخه وروسته داسې یو سیم پاله کړی دی زموږ په کلي کې، تر څو دغه بې سوادي موږ د منځه یوسو او دغه شاګردان که انجینې دي کالکوانې چې دا په کوڅو کې ګرځي تر څو دوی راسي سیم ته یو شی زده کړي. دا فکر ما ته هغه وخت راولاړ سو کله چې ما خپل اولادونه په شخصي ښوونځي کې داخل کړل. نو ما د ځان سره دا فکر کوي چې زما اولادونه چې سبقان وایي په آینده کې به یو شی جوړیږي. نو دغه کوچنیان چې په کوڅو کې ګرځي د کلیوالو ماشومان دي، دا هم باید داسې یو شی زده کړي تر څو په آینده کې شی جوړ شي. نو اول پنځه کسه شپږ کسه او اوس چې دی تقریبا پرون موږ شمار کړل او اتیا کسان ته رسیدلی. په اتیا کسانو کې انجینیر ورکان ګډ ورده
د زده کړو په دغه کلیوالي مرکز کې د هیواد د تعلیمي نصاب اړوند د ښوونځي د لومړنۍ دورې درسي مواد تدریسیږي. هغه ماشومان چې د شپې له پلو دلته تر شنه اسمان لاندې د سختي ګرمۍ دوړو او باد پښتون کې زده کړې کوي په خپل سیمه کې د ښوونځي د جوړېدو او نور زده کړو غوښتنه کوي.
اسمانو مزلي په دې پلان کې قدرت لري موږ غواړو چې دلته مکتب جوړ کړو، موږ غواړو چې موږ پر مخ لاړ شو درس وایو وایو او کډوري کپاتي موږ دلته دغه سنتر وای موږ ته پښتو او انګلیسي وای موږ غواړو چې مکتب جوړ کړو چې موږ څه په مخ لاړ شو موږ باندې کې یو شی جوړ شي.
ما نوم محمد یوسف تر نوم یې جان محمد موږ یو مکتب غواړو چې دلته په یو مسجد کې موږ سره راټول شو خپل درس وایي. دلته ډېرې ګرمې ده، د اساسي مکتب مخته نسلای کچېر موږ ته ودانی جوړ شي مکتب جوړ شي.
د عبدالقاهر په نوم د سیمې اوسیدونکو بیا د بې سوادۍ په لمنځه وړلو کې دا ډول هڅې ګټورې بولي، خو له مسلمانانو غواړي چې د دا ډول هڅو ملاتړ وکړي.
دا افتاب ساتو جو ته خیر وکړي چې دا کښین یو سره کول کله حاضر کې ادب شنو په شنو په شدال فان په کوڅو کې ګرځیدل دا کوڅو سره وګرځول چې وس الحمدلله د وکاسو د افغان سو تقریبا اتیا نیو کسو ته رسیدي او چې سم سبا پورته وایي پښتو ورته وایي انګریزي ورته وایي او موږ د دولت څخه دا غوښتنه ده یا دا خلکو څه شاغت فنمندې لري چې موږ سره کومک وکړي د دغه یو سیم پر برابر باندې چې دا غطاب صاحب چې د دې استاد دی دا ځای لري مرګند جوړېدو امکان نه لري پیسې نه لري غریب نو چې دا سره کومک وکړي دغه سیم پر ته جوړ شي.
د کلونو راهیسې د کندهار په شمیر لري پروتو ولسوالیو کې د جګړو او غیر متوازن انکشاف له امله په سلګونه ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې سوي.
یو شمېر هغه افغان پخواني امنیتي او دفاعي ځواکونه چې له امریکایي ځواکونو سره په بیلابیلو ولایتونو کې تر لسیزې زیاتې موده په ګډه دنده ترسره کړې، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو او د طالبانو په واکمنېدو لا هم په افغانستان کې میشتي او دا کوي چې له ویرې ډک ژوند تېروي. په دې اړه راپور لرو.
بیلابیلو برخو کې موږ د تخصص او د زده کړې خاوندان یو.
د افغانای افغان پوځي چې نغواړي په راپور کې نو واخیستل سي وایي ډېر لس کاله د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او لری پرتو سیمو کې د افغانستان پر لوړ پوړو امنیتي ادارو کې دنده ترسره کړي، خو اوس بیکاره او له ویرې ډک بې برخلي کسان تیروي.
موږ په خراب بد حالت کې وخت تیرو، د دندې څخه زموږ بې برخلي کول نه تنها چې زموږ پر ژوندانه بد اغیزه کړي بلکې دا د نظام لپاره هم یو ننګونه بولم. ولی چې موږ درسونه ویلې، دیارلس کاله مو دنده اجرا کړه، په بیلابیلو برخو کې موږ د تخصص او د زده کړې خاوندان یو چې له هغه څخه اوس استفاده نه کیږي.
طالبانو مخکې ویلي د پخواني رژیم هغه پوځیان چې د تجربو خاوندان او نیک صفت ولدي په دندو یې ګماري، خو ډېر جزئیات نه ورکړي. دغه پخواني افغان پوځي ازادي راډیو سره د خپل ورور چې هغه هم د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دند درلوده، هغه ویډیو شریکه کړې چې د تیر 2021 کال د اګست پښپګمستم نیټه د کابل په هوایي ډګر کې د نړیوالو ځواکونو لوري د افغان همکارانو د تخلیق پر مهال په حمله کې چې دایش ډلې مسولیت منلی و سخت ټپي سوی دی. دا کس اوس د خپلې دیارلس کسیزې کورنۍ چې اکثره یې ښځینه دي سرپرستی کوي، خو وایي ډوډۍ ګټل ورته ستونزمن دي. یوازې دا پخوانی پوځي نه، بلکې یو شمېر نور افغان پخوانیو پوځیانو هم ازادي راډیو سره د خپل ژوند ستونزې شریکې کړي او وېدا کوي چې له شدیدو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. دا کس هم د تیر حکومت د ملي اردو له سرتیرو څخه دی، نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم خپور سي. وایي که څه هم کلونه یې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له امریکایي ځواکونو سره په ګډه دنده ترسره کړې، خو لا هم په افغانستان کې پاتې دی او د انتقال په اړه تر اوسه آن ایمیلونو ته ځواب هم نه ویل کیږي.
ما به عنوان کسی که کار کرده بودم برای اهداف وزارت دفاع امریکا در منطقه،
دا یو داسې کس په توګه چې کلونه می د امریکا د دفاع وزارت سره په ګډه په سیمه کې کار کړی، تمه می دا و چې وختي باید تخلیه شوی وای. دا دومره سخت روحي او رواني حالات او ګواښونه به مې اوس نه تیرول. هغې کمپنۍ سره مې چې کار کړی د امریکا دفاع وزارت تر ټولو ستره قراردادي کمپنۍ ده. ویلی و چې هڅه کوو تاسو انتقال کړو، خو ویلی چې هیڅ ضمانت نشته چې تاسو به انتقال شئ. ضمانت
وجود نداره که حالی شما را انتقال بده.
امریکا په وار وار ویلي چې د خپل افغان کارکونکو د وستلو ژمنه پوره کوي. ازادي راډیو ته په لږونو نور کسانو هم چې د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې دندې ترسره کړي، خپل اسناد او کیسې را لګلې دي. که څه هم طالبانو د دغو کسانو د اداو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت چارواکو په ځلونو ټینګار کړی چې دوی د خپل مشرتابه له لوري د اعلان کړي عمومي عفو په لیکېدو ته ژمن دي. خو تر دې مخکې په ځانګړې توګه د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړیو میاشتو کې په خواله رسنیو داسې زیات ویډیوګانې او انځورونه خپره شول چې ادعا کېدله طالبانو ته د منصوبو کسانو له لوري شکنجه او ځورول سوي. تر دې مخکې د بشري حقونو سازمان راپور ورکړی و چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو میاشتو کې شاوخوا 1500 افغاني امنیتي او دفاعي ځواکونه، ژورنالیستان، مدني فعالان، د بشري حقونو مدافعین او سیاستوال وزلي، شکنجه کړي او یا هم لادرکه کړي دي، هغه څه چې طالبانو رد کړي دي. وړاندې د چنګاخ په 9 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یونما په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې د طالبانو د سرپرست حکومت غړیو د تیر کال د اگست 15 د جون تر 15 نیټې پورې د افغاني حکومت لک تر لګي او 38 چارواکي وزلي او په دې کار سره هغه افوا په دوامداره توګه نه د ملي کړي چې دوی اعلان کړی و. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو یاد راپور رد کړی و.
ازادي خبری مجله اوري.
وسم ستاسو څورا رسیدلی پیغامونه.
حبیب رحمان رحیمی ام له هلمند ولایت نه د علی ولسوالینه د طالبان له حکومت نه مزنګړی غشتنه داده چې کوم خلک سیلاب زپلې دي ورته درانه ځانیا او مالی تلفات رسولې دي، باید هغه سره پر مرسته وکړي او د چا څه کورونه ورنړولې باید هغه ته داسې ځای جوړوي بده کې چې هغه له خپل استوګنه وکړي.
زبول محمد محمد د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ خسته سره په تماس کوم. موږ یو شناخته دي په میوند ولسوالۍ کې د استوډیو پر داسې د تیوا او ځا ولادې نو د عسکري کړي و داسکری په خاطر اره او تاسو غلی او زیات ته پلار نوم دي څوک دي قانون دي څوک دي زیری در شروع دي او یا ټکی نو هله کوم دا عمومي آپس یو د چا مهارت لوړ پر چارواکي د ازما ژغ واوري او د غوځه والا سید افزا والا است کی د خلګ او د حکومت د نه چ په خوای اجرا کړی د غنه زیری وسلام.
حکومت لوړ پر چارواکو ته خصوصا بیا د کابل چارواکو ته زموږ دغه هله دوه ورځو ده چې دا موږ د مساکله سړک زده مساکله خبرې کوم. دا موږ د مساکله سړک د ګریشه څخه بیا تر مساکله پورې دا سړک نو کی جوړ کړي امباره کې خو د حکومت په وخت کې دوی نه پرې شوی چې جوړ کړي. اوس خو دې نو جوړ کړي.